کې پر زده کړو بوخت دي. د نور افغانستان په شان خوست کې هم له دریو کلونو راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلې دي او هغوی منځنیو ثانوي او لوړو زده کړو ته لاسرسی نه لري.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. شپږ نیمه بجې سوې. په څو شیبو کې د لوبو له میدانه ورزشي پروګرام تکرار اوریدلی سئ. خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا. د فرانسې د ټوریزم ضد څارنوالانو پرون ویلي پولیسو یو 22 کلن افغان چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې وو د یوې حملې د طرحې په شک نیولی. څارنوالانو په ویلامیه کې ویلي دغه کس چې د سیشن بې پوراز د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول سوی د اسلامي دولت ډلې داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسې کې دغه نیول سوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره په ارتباط کې وو چې په امریکا کې نیول سوی. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس د چهارشمې په ورځ د امریکا د متحده ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول سو او په دې تورن سو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د ولسمشری ټاکنو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دغې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي دغه دواړه ورونه دي خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړې نه ده. په امریکا کې ډیره مشکوک کس د ټلګرام له لارې هلته له چا سره په ارتباط کې و چې د تحقیقات فدرال ادارې یا ایش بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل سوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې په فرانسه کې د عمده مشکوک کس په ګډون د یوه 20 کلن او یوه 30 کلن کس د نیولو سبب سو. عمده مشکوک کس په توقیف کې دی خو دوه نور نیول سوي کسان خوش شول. د طالبانو دوه مخالف ډلو ادعا کړې چې په کابل او غور ولایتونو کې طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې. د افغانستان د ازادي جبهې په خپل ایکس شبکه کې لیکلي چې د دوی ځواکونو تیر ماښام د کابل په دارالامن سیمه کې پر هغه رینجر موټر چې د طلحه په نوم د طالبانو د استخباراتو د نوې ادارې سرګروپ یې لیږداوه حمله کړې. وړاندې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو د استخباراتو درې پوځیان وژل سوي او بل ټپي دي. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو په دې سیمه کې د چاودنې خبر ورکړی و. بل لوري ته د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په یوه خبر پاڼې کې ویلي چې د دوی ځواکونو په غور کې څلور طالبان وژلي. دغه جبهې ویلي دا حمله پرون تر غرمې مخکې د 400 ولسوالۍ پر لویه لار سوې ده. په خبر پاڼې کې ویل سوي چې د طالبانو وسلې او مهمات د ملي مقاومت جبهې لاسته ورغلي دي. طالبانو د دغو ډلو د ادعاو په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم په بې پرې ډول دغه ادعاوې نسي تاییدولی. د طالبانو عدلی وزارت وایي د صنعتي سیمو قانون د دوی د مشر ملا هبت الله تر توشیح وروسته نافذ او په رسمي جریده کې خپور سو. دغه وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې د صنعتي سیمو قانون شپږ بابونه یولس فصلونه او شپېته مادې لري چې په دې کې د دولتي خصوصي او مشارکتي صنعتي ساحو د جوړولو پراختیا او څارنې یادو ساحو ته د مځکې ویشلو او د صنعتي ساحو جوړولو لپاره غوښتونکو ته د مځکو د ویشلو د شرطونو په اړه حکمونه راغلي. ځینې حقوق پوهان وایي دا چې طالبان داخلي او بهرنۍ مشروعیت نه لري د قانون جوړولو بنسټونه یې لغوه کړي نو د قوانینو د تصویب صلاحیت هم نه لري. طالبانو تر دې مخکې د امر بالمعروف د قانون د توشیح خبر ورکړی وو، هغه قانون چې ډېر انتقادونه ورباندې کېږي. په لبنان کې د مسیحیانو د یو لوی ګوند مشر وی د نوي ولسمشر انتخاب له سیاسي په ټاپه ولاړ حالت څخه د وتلو او د اسرائیل او حزب الله ترمنځ د اوربان اصلي ټکی دی. حزب الله د واشنگتن لخوا د یو ترهګری ډلې په توګه پیژندل کیږي خو اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې وسلواله څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د اوکران ولسمشر ولودیمیر زلینسکی وایي اوکراني ځواکونو د روسي پوځیانو هغه هڅې شنډې کړي چې له کورسک سیمې د دوی د ایستلو لپاره کوي. تب د اصل کې دا چې پرون د څلورویشتو ساعتونو پر مهال د روسي پر راکټي حملو کې د لږ تر لږه 15 ملکي اوکراینیانو د وژل کېدو خبر ورکړل سو. د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوړ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه ونیزي سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه عمان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شل اوریز نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرسټ کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرو پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر له پیله کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز تورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تر یادې سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنځ د اکتوبر په 9 او 10 دوه شل ورځې تمرینیتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولي په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علام محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تر یادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایي شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلاديش سره او وروستۍ لوبه به د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلاديش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالي لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په دوه سیالیو کې 2 ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې دویم مقام لري، نیوزیلند دریم، هندوستان څلورم او سریلانکا 5 مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په دوه لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی ده چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلو به پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د آسټرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په دوه لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولي دي او د نیوزیلند بلې توپ اچونکي امیلیا کیر 15 وکټې اخیستې دي. د مخکښو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې 141 منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړی تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې 114 منډې جوړې کړې دي او د انګلینډ ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې 74 منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ لوري د احمد شاه عبدالي څلور ورځې او سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپل سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري، د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور وړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې، دوه بیللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکرز لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بیللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده، درې بیللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي، چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاړۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاړیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زی دی. هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک، ټیم ایفرټ، یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم، ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ وو یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه، بیټنګ پرې اسانه کېده، بال هم ډېر زور شوی وو، خو مونږ ایز ا بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینتھ باندې فوکس ډېر زیات و. کوشش هم همدا وو چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانه ای سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې اوټ شو، اوله ورځ باندې وکټ پسته وه، لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو، خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو په هغه اول اننګس کې اسپیشلی ډېر زیات ښه بالنګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو، نو مونږ تقریبا یو اشاریه اتا اوسط سره بالنګ کړی پر اوور، نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینتھ باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننګز مونږ ته په بالنګ کې کانفیډنس راکړی وو، هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننګز کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړو. بالکل یو وینډ نه سپورټ وو البته، ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بلې خوانه د هوا مخالف بالر بالنګ کوو. نو یو خوانه سپورټ وو، بلې خوانه رنز یې سارول دا ستونزمن کار وو. چون لکه څنګه چې ما مخکې وویلې بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې، نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالنګ په اسانۍ سره نه کیږي، هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان اگزیکیوشن ډېر ښه وشو او موږ بالاخره لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تېره شوې، وکټ لږ چون هوا ګورو چې یخه ده، باد هم چلیږي. نو زمونږ کوشش دا وو چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لس سات یا پنځلس اوورونو کې اټلیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو. نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیټنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه. او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دي، انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیټسمینان تر څو راځي او سیټ کیږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګیږي او هماغه پلان کې کامیاب شو. بالکل زه ما ایز اے کیپټن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم. هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپټن په کار دا دی چې ټولو نه مخکې اوسېږم. نو هغه سخت ځای ته مې ځان ور کړی. کوشش مې دای چې چیرته بالینګ به سخته کیږي یا مثلا پارتنرشپ ولاړي خپل بالینګ کومه تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویجوال پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات زه ډېر وخت بعد انجری مني انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما ته خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري چې راغلی.
همدارنګه اوس په د مای پرستورو د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی خبرې واوري.
بالکل ډیر ښه میچ شو ډیر ټف میچ او اخره پورې ریزلت معلومات نه کید نو دغه پلیرانو هم ډیر خلو بو کړه خو پارتنرشپ چې کله لګیدل دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بولینګ ترا واسته یې ډیر ښه بولینګ وکړ او سو خو بول نه وکړه دا میچ مونږ ته بیرته راوړو. بالکل د ټول میچ کې ډیر د سې ځوانان مولیدل چې هغه ما مخکې نو لیدل او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومندو ماشاءالله ډیر ښه بولر ده او د افغانستان ډیر ښه انده جوړېدل شي نو اوورال د موږ ټیم کې هم بولرانو ډیر ښه بولینګ وکاو د غوي ټیم کې هم ډیر ښه بولران موکه میچ خو موږ سار چکل راغلو ما ټیم ته دا ویلو چې د درې سونه بار رنزونه وکړو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپېته اوور مونږ ته پاتې کېدل او درې سوه بار رنز بیا ډېر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ څلور وکټې ډېر زر آؤټ شولې مونږ تقریبا 295 هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما وویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخري بالا پورې به خپل ایفرټ او هارډ ورک نه پرېږدو نو هغه سي مونږ وکړ تر اخره پورې فایټ وکړو که څه هم که دوی په مونږ باندې پارتنرشپ کړی دا دوخه پارتنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډېره خلوب وکړه وجه دا و چې مونږ میچ وکړو. بالکل څه هم ډېر ښه نه و ځکه دواړه اننګزو کې پچ لږ بیټنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوي وای خو تا خبره سربال باندې ډیر وخت پریکټس نه و خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور ښه پرفارمنس وکړم او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې. بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډیر بهتري پکې راغلی ده هم سہولتونه خوشوي دي هم که لوبغاړو سټانډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی د سیخ ځوانان راغلي چې مخکې موږ نو لیدل یو ډیر ښه استعدادونه پکښته دي نو اوورال دا یو ښه ټورنمنت دی ټولو لوبغاړو لپاره چې غوي خپل سکلز هم پکې وخی چې دغه سي ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډیر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ جګه سوخ ښه کولای شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم دا او دلته لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا دا چې هغه خل لوبغاړي دي او آینده کې کولای شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبي وکړي.
اجاز مهری چې په خپل ورستۍ سیالۍ کې نوې منډه کړې دي د خپل لوبي په تړاو دا څه غږېدل دي
سرنګ چې مې لوبم و سر کې درې نفر زر آؤټ شول او کوچو کپتان هم دا پلان چې وکړ باندې ټیم تیر کې ودرېږي نو په مغه حساب باندې سر کې ملک سخت ټیم تیر کا بالران هم ډیر زیات خو بولینګ کو دا چې بیا نوې رنز مې اخر پوره وکړ ان شاء الله ځکه دوی ته پشل رنز شلو کا ډیر سنځو کې درې وکټې واغستنو ځکه فیلډرانو ایفورټ هم ډیر کو اګریسیو بولینګ کو اټیکینګ بولینګ کو فیلډینګ سیټ اپ هم ډیر زیات خو دا غوجه نو موږ سر کې لګ ډیفنسیو لګیو ګورسته ورسته چې لګ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې ځکه ما یو کې شپږ څلور رنز وکړل یو کې دا که تاسو وسل وخت مې وکړل د دفعه مې نوی وکړل نو هغه مایل سټونی کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 نو سنچرانو باندې ټیسټ کرکټ نه ختميږي یو نیم سل 200 مې ټیسټ خو دې کرکټي سه پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله اوسم خلګي بس شکر ده
او په اخره کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې تا ډېر ډېر مبارکي وایم واقعیا ښه کرکټ یو کو پزر پوری کرکټ یو کو را به سو خپل بولینګ بیټینګ تا بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډلې کې لږ څه تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره بدې کې یو لس کس انتخاب ولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دینه مخ کې لوبي کړی وي دغه په ځای باندې داس یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه ناسره دي سره بال سره یا د ټینس لوبې سره ناشنا غونتی وو. یو څه ناڅه علت دا مو د موږ په بیټنګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجه نه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسېدو. او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي، بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي، بیټنګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي، عبدالمالک دا، بهیر دا، رحمان الله دا. کرکټ د په کرکټ کې هر څه پیښیدلی شي، هغه هوښیار دی، هغه ټایم یو څوک چې د پیچ نه فایده واخلي یا دی هماغه ټایم نه فایده واخلي، لږ مشکل حالات به ځان باندې تیر کړي نو هغه رزلټ ډیر ښه وي. لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې به ځان باندې تکلیف تیر کړ، هغه یو ډیر بهترین اننګ وکړ. همدارنګه هم ورسره عبدالهادي ډیر ښه اننګ وکړ، فسیکړ اننګ کې همدغه شی بهیر لږ په ځان باندې تکلیف تیر کړ، هغه ښه اننګ وکړ. دا نوي نوي لوبغاړي دي، اکثره ما سره اوس راغلي دي، د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دي آشنا، هغه د سلو ورځو کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد، لږ لږ مشکلات دي ورسره. ان شاء الله کوشش به کوو چې په راتلونکي کې دغه وړې وړې غلطیانې یا څه څه مشکلات دي په دې باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، اوس له کرکټه د فوټبال لوبغاړو ته ورځو. د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د اتلانو لیګ د راتلونکي پړاو لپاره د بیلابیلو زونونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي. د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیګ د راتلونکي پړاو لپاره یې د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالي، سرپل، ظفر سمنګان، نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي. دغه راز په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات، معرف فرا، نورزاد نیمروز، اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري. د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالي، شیوای تخار، شاهین بغلان، عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري. همدارنګه د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب، وانډ وایګل نورستان، افغان کلب لغمان، د پکتیا ذوالفقار کلب، د خوست مټچینه او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري. د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل، د اروزګان میوند، د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري. دغه سیالۍ به یوه اونۍ دوام وکړي. د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر احمد الله ساپی داسې ویلي دي:
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کومې لوبډلې په داخلي لوبونو کې قهرمان شوي وي، بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ ترسره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي. دا یو سلسله ده، دا درې پړاو دي چې دی لومړی پړاو دی، دې کې به یو ټیم قهرمان کیږي، بیا دوم پړاو ته ځي، په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لاره پیدا کوي چې هلته دولس لوبډلې شي.
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دلی دي. نور احمد د کریبین د لیګ غوره لوبغاړي نومول شوی دی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکه توپاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ توپاچون کې او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزې ګټلې دي. د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالیو پایلو به د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرس لوبډلو ترمنځ ترسره شو چې د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو. په پیلو به کې ګیانا لوبډلې 133 منډې کړې وې او د سنت لوشیا په 19 اوور کې د 4 وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبیده په پیلو به کې 3 لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنت کې 22 وکټې واخیستې چې تر ټولو توپاچونکو مخکې او د ټورنمنت د غوره لوبغاړي جایزه هم وګټله. د غراز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبیده خو پیلو به کې په 0 وسوځید. د ولود چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته 4 افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړۍ لوبه چې د اکتوبر په 1 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د پچی تر ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په 2 ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه لوبېده چا چې یو سل یو پنځوس منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق یو سل دوه منډې وکړې. سعود شکیل دوه اتیا او سلمان آغا بیا په یو سل څلور منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ درې لوبغاړي وسوځول. کرس او اټکنسن دوه دوه لوبغاړي او جوروټ شعیب بشیر او کرس اوکس یوه یوه وکټ ترلاسه کړه. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډیره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او څلور سوه یو اویا منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې یو سلو اویاو نه زیاتې منډې کړي دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر یو سلو دیرشو منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې څلور اتیا منډې کړې وې او زکرولي په اته اویا منډو سوځېدلی و. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په صفر سوځېدلی و. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه یوه وکټ اخیستې وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر یولسمې نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په پنځلسمه پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په څلرویشتمه نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولې ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شاملې دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندوستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندوستان د وو وکټو په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په نهمه نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په دولسمه نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش یو سل اوویشت منډې کړې وي او هند په دولسم اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغې شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د دوه سوه اتیا منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د اوو وکټو په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په شپاړسمه نیټه خپله لومړۍ ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په څلرویشتمه نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کی ډی په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میت هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلین پیلپس، ریچارڈ رویندرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، ٹام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریسویل به یوازې په لومړۍ ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړۍ ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپلې لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوې. راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شلوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شلوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د نهه شپېتو منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیامز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شلوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولې وو او په د ایرلند روس اډر په دوو پاړیو کې 113 منډې